السلام علیکم ستړي مشه دغه خبري ټولګي ته موزه صفی الله ستانګزه خراغلاست ويم پایل په خبرونو باندې وکړو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونشي. نصیر احمد فائق تیره شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دي چې په دې غونډه کې د دغه ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوي د مې پر لومړۍ او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش کوي. د دې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد څرګندونو زیاتې لانجې وپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بحث کېږي. خو د ملګرو ملتونو یو ویاند راست وویل په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په باب بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کارمنې کړ، دې کاري پراخ عکس العملونه وپارول. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په یو بل خبر کې اوري چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد تازه په څرګندونو کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو او نجونو په ارتباط باندې له خپل دریځه نه پشا کیږي. هغې دا خبرې تیره شپه په خپل ټویټر باندې لیکلې دي. دا وروسته له هغه چې په امینې محمد باندې په د افغانستان په خواله رسنیو کې په پراخ کچه باندې توند خبرګونونه او نیوکې راغلي. د هغې د څرګندونو په ارتباط چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې به دوام کوي. په کرکټ بورډ کې د کورني کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل د اپریل په 9 به د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل شي چې 4 لوبډلې پکې ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز د سودان له پلازمینې خرطوم د امریکا د حکومت پرسونل تخلیه کړ. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جیو بایدن پرون وکړه او زیاته کړه چې واشنگتن په خرطوم کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د عبدالفتاح البرهان په مشرۍ د سودان د پوځ او د محمد همدان دقلو په مشرۍ د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواک ترمنځ جګړې د تیرې اونۍ له شنبې ورځې روانې دي. ولسمشر بایدن په خپله اعلامیه کې وویل دغه شخړې تر اوسه د سلګونو ملکیانو د مړینې سبب شوي دي. د هغه په وینا دا شخړې د منلو وړ نه دي او باید ودرول شي. له سودان څخه د بهرنیو وګړو د ایستلو پروسه د ستر سمندرګي له لارې پیل شوې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پر اوکراین د روسیې د 14 میاشتنی یرغل د ختمېدو لپاره پر روسیې د لا سختو بندیزونو لګولو پر اړتیا ټینګار وکړ. ښاغلی زیلنسکی په خپل ویډیوي وینا کې چې پرون ناوخته خبره شو ویلي د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو د بستو پر جزئیاتو کار روان دی. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې سخته جګړه روانه ده، کیف د نورو مهماتو غوښتنه کړې ده. د اوکراین په وزن یکشنبه ویلي تر ټولو سخته جګړه دا مهال د دونیتسک سیمې پر بخموت او مارینکا ښارونو روانه ده. په خارکیف کې محلي چارواکو ویلي تیره شپه په دې ښار کې د روسیې د لږ تر لږه 500 میزایلو تر لګېدو وروسته یو ملکي زیربنا په اور سوځېدلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو په بخموت کې ځینې پرمختګونه کړي او هلته یې درې بلاکونه نیولي دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو د سختې جګړې په ډګر کې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نشي تاییدولی. خبرونه مولا ازادي راډيو وردل کولای شي د دوه خبرونو د تفصيل لپاره د ازادي راډيو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه راپور کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې د راتلونکي غونډې په ارتباط باندې څه ویلي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونشي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش مرستیاله امینه محمد وایي د دغه سازمان پیوستون نه خوځېدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. په پښتو ادبیاتو کې د اختر د ځای ځایګي په اړه هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو.
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی، چې دیدار راته ښکاره کړي د لیلا.
نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری ټولګه ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اختر مو هم مبارک شه. رابشو اولی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازه نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیره شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوی د می پر لومړی او دویمه نیټه به د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کوي. په دې اړه پام وکړئ د امید زهیر مال رپورټ ته.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیره شپه ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14 د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د امریکا په یو څیړنیز مرکز کې وی غونډې ته خبرو کې ویلی وو دا سازمان پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبرې وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تر دې چې د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوجاریک د اپریل 14 یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امینه محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د هغې موخه دا وه چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل 14 یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو په راتلونکي کانفرانس کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی، او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې د دمی میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتو وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لانه دروخانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورلېګلې که څنګه. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې د دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خوای ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبان اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوښتست. اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د مرستیالی امینی محمد ریپورت. اغلی امینی محمد تازه په سرګندون کې ویلي چې دغه سازمان پیوستون نخ وزیدون کې دی، او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پر سپیو ټویټ کې ویلي هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپله مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا په داسال کې د څو ورځې مخې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیال امینه محمد وای دوی په افغانستان کې د خزو او انجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد شمع پراس په ټویټر کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدون کړي. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټول خزو او انجونو زما پزره کې دي چې په اختر او هر بل ورځ خپل ټولن سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا څرګندونه په دوه کې په جوړیدون کې غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د څرګندونو په دوام ده چې له توندو نیوکو سره مخ شوي ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړې ده. نوموړي د پنځم پورس په یو خبري غونډه کې د خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړېدو تمرکز کوي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان د امینه محمد شنبې د ورځې څرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملي ګامونو پرته له افغانو ښځو لفظي ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعاله مینا رفیق ازادي راډیو ته وویل
دا چې لومړی د یوې تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره درېږي او په وینا یې د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کیږي، بیا د تل په شان وایاست چې موږ د افغانستان له ښځو سره یو. پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړئ، موږ نسو کولای چې چوپ پاته سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور غبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا لغوه شوي او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. دغو نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولی او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقونو د ټینګښت لپاره له ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو غبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجارک وویل د امینه محمد موخه د دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشری مرستې د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوال ټولنې همغږي مهمه ده. ورسله د طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د خزو پر کار کولو بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د می میاشتې تر 15 نیټې تر سره شي. خو د طالبانو حکومت د خزو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بلل دي او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
سلامونه، اختر مبارک شه، مزونه روزی تاتونه او عبادتونه مقبول شه. خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسې ټول په امان کې اوسي او له خپلو درنو کورنیو سره ښه شي ولري.
درنو لیدونکو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس به ورشو د اختر او پښتو په اړه یو ځانګړی ریپورت ته. په پښتو ادبیاتو کې د اختر ځای ځایګی چیرته دی؟ شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي چې اختر د مینې او د خوښیو د شیبو سمبول دی. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزی یو ریپورت جوړ کړی چې د ښاغلي لیوال په غږ باندې پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي په پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي، ته په ورځ د عاشورې به څه اختر کړې. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي.
لیکوال، شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال وو. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي. وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي، په تېره بیا د معشوقې وصال، دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو، مدونو، معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي د پښتو څنګه په خوانی استاد په هنمل محبوب شاه محبوب وای اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډیره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلي محبوب په خبره ده یادونه په سروکو، کاکړۍ، غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیره ده.
ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیات شوې. مثلا ویل شوی دی چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه، یا دې ته ورته مثلا جانان لوی اختر کې راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلې دي.
ښاغلی محبوب وایي په لکونه داسې لنډۍ شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلي لیوال د خبرې په تایید سره وایي چې په دغو لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دی چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بېلابېلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډیر اوریدونکي لري.
د پښتو ادبیاتو او پکې د اختر د ځای ځایګي په ارتباط مهم رپورټ واورید. په همدې پلمه باندې نن د کتاب نړیواله ورځ ده، د اپریل درویشته مار کال د کتاب د نړیوال ورځې په توګه باندې لمانځل کیږي په نړۍ کې. په افغانستان کې هم شاعرانو او لیکوالانو په تیرو کلونو کې د دې ورځې په درنښت باندې غونډې سره کړي دي. همدا شیبه د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو پخوانی استاد او شاعر او لیکوال چې اوس په واشنگټن کې دی دوی را سره میلمه دي. د کتاب د نړیوال ورځې په ارتباط به له دوی سره خبرې وکړو. ښاغلی محبوب شاه محبوب، ستړي مشه، پروګرام ته ښه راغلی، اختر مو هم مبارک شه. د کتاب د نړیوال ورځې په مناسبت کراته ووایه چې دامګړی په پښتو کې خصوصا په دغسې اوسنیو حالاتو کې د کتاب په اړه باندې کراته ووایه خپل نظر.
سلامونه خې چاري ستانګزه صاحب، تاسو سلام او ساسل د رسنۍ له طریقې ټولو درنو اوریدونکو او لیدونکو ته هم د کوچني اختر مبارکي او هم د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي درته وایم. لبد مرغه موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې له کتاب سره دوستي، له لوست سره دوستي او یا هم د لوستنې له فرهنګ سره مو دوستي یو څه کمرنګه شوې ده. که څه هم یو اړخ په د افغانستان اوسنی وضعیت، ستونزې، مشکلات، غربت او کاملا یو داسې بدلون چې هیچا یې تمه نه کوله. دویم اړخ بیا د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ دی چې له بده مرغه دغه پرمختګ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یا په ځانګړي ډول په پښتو ژبه خپل منفي اغیز او مثبت اغیز هم ښیندلی، بلکې په ټوله نړۍ کې یو څه د کتاب د لوست مینوال کم شوي دي. ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی، ټول خلک انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري او دغې ټکنالوژۍ دغه اسانی رامنځته کړې ده چې اوس زموږ ګڼ دوستان ځوانان د کتاب له لوستنې سره بې علاقې شوي دي. مثلا که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې د مثلا چټ جی پی ټي یا د تورته ځین نور داسې سافټویرونه رامنځته شوي چې موږ وغواړو چې یوه موضوع پیدا کړو نو اړتیا به نه وي چې لس دولس کتابونه ورپسې مطالعه کړو، بس په هغه کې سرچ کړو، ډېر په اسانۍ موږ ته پیدا کیږي. نو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د کتاب د لوست مینوال کم شوي. همدارنګه په افغانستان کې خو غربت، روان سیاسي وضعیت، کړکېچ، د پوهنتونونو بندښت او دې ته ورته سلګونه او لسګونه نور دلایل دي چې د کتاب د لوست مینوالې له بده مرغه کم کړي دي.
مننه محبوب صاحب، زه غواړم دا مو پوښتم چې ستاسو یادونه وکړه چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره په افغانستان کې خو به انټرنیټ او ټکنالوژي ته دومره لاسرسی هم نه وي، یعنی هغه ټریډیشنل کتاب لوستل شته. د هغه فرهنګ د دود لپاره دغه تیرو کلونو کې څومره هڅې وشولې او فکر کوي چې اوس دغه هڅې کومې خواته روانې دي، یعنی په ځای پاتې دي که تتي شوي دي د نورو ګڼو برخو په څیر باندې؟
ګوري ک ورستیو شلو کلونو ته وګورو او دغه شل کلونه د افغانستان ورستیو سلو کلونو سر پرتل کو ناغه پرمختګ او بدلون چې د کتاب لوستنې د فرهنګ په برخه کې رامنځته شوی په تیر شلو کلونو کې یعنی د تیر شلو کلونو لاس راوړنی کاملا په تیر سلو کلونو کې بې ساری او کم ساری دي ځکه په دغه تیر شلو کلونو کې چې د جمهوریت دوره او په دغه دوره کې موږ تاسو کې اواز د پښتو ژبې د کتابونو شمیر ته وګورو په زورګونه عنوانه د پښتو ژبې کتابونه چاپ شوې دي په لزګونه خبرندوی ټولنې جوړې شوې دي کتابتونونه جوړ شوې دي او په لوی کې د کتابونو او د کتاب سره د علاقې موضوع ته په شعوري او غیر شعوري ډول کار شوه مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکم په 2013 کال کې موږ له بده مرغه په ننګرهار کې یو کتابتون لارول کتابونه نه لرل دا یو لوی بدمرغي وخت فقط یو دانشو یو جوړښتونو کتابونه نو موږ اس یو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین ورته پیل کړ چې څو کتابونه راوړي اما غو د خلکو اړیکه او دوستی او علاقه له کتاب لوستنې سره دومره زیاته و چې یوازې په شلو ورځو کې 8000 عنوانه کتابونه راټول شول اما کتابتون اوس فعال دی په هغه وخت کې هم ما به چې لګڼو دوستانو احوال اخیسته نو خلک به راتلل کتاب به لوسته دویمه مسله د ټکنالوژۍ او د کتاب د دودیز کتاب لوستنې مسله ده ګوري هغه دوستان ملګری چې مثلا کتاب ته لاسرسي لري کتاب لوسته هغه ټکنالوژۍ ته هم لاسرسي لري مګر هغه سیمې چې الته هغه کتاب ته لاسرسي نه لري ټکنالوژۍ ته هم لاسرسي نه لري اوس که تاسو وګورئ په دې ورسېو کلونو کې څومره چې ټکنالوژۍ پرمختګ کړي یا مثلا کتاب پرمختګ کړي هغه موږ ټکنالوژۍ ته موږ نږدې شو یو یعنی د ټکنالوژۍ پرمختګ اساس فاصله کتاب ده تاسو نه ده چې بیل کتاب شوکه اساس کتاب دی ولیکل چې اوس د ټکنالوژي د اوج په وړاندې ته ورسېد کتاب ورو ورو شاته کیږي دا څنګه نه چې کاملا بل منځ زی ولې د لوست مینوالي کمی کیږي چې موږ تخصصي خلک کتاب ولولي کیږي چې موږ خلک چې اغوی ارتیا لري د پوهنتون یا د تورتن روس دا اوس تاسو وګوري په افغانستان کې
مننه محبوب صاحب زه غواړم لند اخر کې کلان راته وي چې وخت هم کم دی په وسنی دور کې چې طالبان واکمندي د دوی چلند خصوصا د کتاب د نشر او چاپ برخه کې تاسو څنګه ارزوي آیا هغه خلاص لاس چې پخوا شاعرانو او لیکوالانو درلوده وس فکر کوي لري که څنګه لند کراته وي
څوک چې د پوهنتون دښمن وي د کتاب دښمن وي د زده کړو دښمن وي د زده کړو مخنیوي کوي نو طبیعي ده چې هغه به خپل دښمنی پالي له بعد مرغه د طالبانو دښمنی له کتاب سره له قلم سره له سواد سره دا د تیر اوو وشتو کلونو را پدې خوروانه ده تاسو کې د طالبانو اوله دوره وګورئ هغه وخت کې دوی د کتاب سره دښمنی کوله کله چې د جمهوریت په وړاندې جګړه کوله ام کې مکتبونه سوځول د پوهنتون محصلین وژل او کله چې دغه د اوس وخت رسیدلی ام پوهنتونونه تړلې د افغانستان نیمه برخه له کتاب له لوست له قلم له دغه ټولو نه برخه نه ده نو کچېری په تغه تیرو 300 کلونو تاریخ ته د افغانستان وګورو یوازینی دوره یوازینی خلک چې د کتاب دښمنان دغه طالبان دي
محبوب شاه محبوب د کابل پانتون په خوانه استاد او شاعر او لیکوال ډیر مننه کوم چې په دغه پروګرام کې مراسم خبري وکړي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت خپل نظر او تحلیل مو له موږ سره شریک کړ درنو لیدونکو اوریدونکو اوس به ورشو د خیبر پختونخوا 400 ته د زمکنیو توتانو یا استرابيري په ارتباط باندې یو ریپورت لرو که زمکنی توتان مخوخیږي نو دغه ریپورت وګورئ او واورئ
عزیز الرحمن مینوم دیر سر کی دا بازار اوسیدون کې ما دا مونږه دا ډیر شوکانو نه دا ډیسټابره دا فصل کرو په دې باندې چې سمرا نن سبا تاونو نډیر کې ټیک دا چې پیداوار هم خده خو گرانی شو یو پسلور چند گرانی شو نو ټیک دا چې دا آمدن ډیر دی او دا خپ پیداوار دی خو سمرا پورې لکه په دې باندې بارانو نه رالو نو دا هغه بارانو د دې هغه فصل متاثر کو او دا لکه داغه پیداوار نیم پنی ما کم شو داغه نه علاوه په دسه یو پسلور چند خورې ګران شوې د ویانې په ګران شوې مرزونه په داغه نه علاوه راځي او
لاول چې سٹابرو لګیدنو 2500 روپے کیلو وا کم چې د ملچ او د ټنل سټابري وا بیا را له 280 لا ابل او باران شو یک دم را له داري 200 لا په 220 ډېر په ګران خرڅي خو خپل سټابري ولې دا باران هغه افیکټ دی نو کوشر موږ سره خو سټوریج موږ به دا ارزان سټابري سټور کولا او په ګران قیمت به خرڅولا نو یو یو زمیدار ته پیدا رسیدا نه چې انډستریلیست او کوم مالدار خلک دا وي دا پیدا رسیدا د دې منډه سټابري شیدا دا لنډي کوتل ته دي دا کابل ته دي دا چې دنو اسلام آباد ته دي ډېر لګ لګ خارونه ته دي او لنډي گاونډي هوا تم دي اوس موږ له پکار دي دا دوبه ته سول دي او ال تر دي هغه ډاکومنټیشن او فارمیلیټی دومره زیاته را چې هغه ته تو ګورن بس مړی پرې دی دي دا
زمانم معشوق معشوق ننګرهار نو په سرکه کې منډې لګېدلې ده د منګ چې روزانه راځو د جلال آباد لپاره د کابل لپاره سوداګانی کوو د لارې مسله صرف دا ده چې منګ په شتاب باندې ډیر انتظار کوو ګاډي زمنګ لیټ کیږي دا د سیو نازک دغه دی چې ډیر نازک ده نو به چې موږ په ګنټو ګنټو ولاړی چې موږ ته دغه د سبزی او کد سټابري او کد فروټ په حساب باندې به چې موږ ته وخت زر را کی را تلک کو کیشته مې کوم اصلي اخوي کدی خوي نو به چې موږ زر پاس کی ولې چې دا د 10 یو شه دی چې دا ډیر په ګنټو ګنټو کې خرابېږي
زما کنه ته تانیا سټابري په ارتباط مې دغه ریپورت واوري دا ولیدم اوس هم د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریز پیغامونه تاسو ته خبرو
زه ابراهیم زدران دی ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
زه یوسف زازه مل دی ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم
سید شهزاد د ازادۍ رادیو ټول لیدونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم
السلام علیکم زه امیر حمزه دی ازادۍ رادیو ټول مینوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم هله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ
السلام علیکم ګرانو هیوادوالو افسر زازه احمد د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ازادۍ رادیو له طریقې خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او الله تعالی مروزه تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول منظور وکړي مننه
د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریس پیغامونه مو واوریدل او وکتل تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه فیسبوک پاڼه او یوټیوب ته ورشه هلته د اختر په مناسبت ځانګړي ریپورتونه مرکېشته لا غېډل نغمې سره مرکه ل فرهاد دریا سره د زړه خواله او د کرکټ د لوبغاړو اختریس پیغامونه اوس هم د تاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را رسیدله
تاسو لا پیغامونو
سلامونه تاسو ته د زنی رادیو ټول اوریدونکو ته خوشنۍ اختر مبارکي وي وختونه مل ټول افغانانو د ادم هغه وګړي چې ناچار وي او اقتصادي کمزورې وي د پختر خوخي کې د هم لزان سره شریک کی او غېدی هم نه هېروي او حسدي وکي چې لاغو سره دي هم مرسته وکي څومره چې کولی شي ځکه تاسو ته واضح نه چې د افغانستان اقتصادي وضع ښه نه ده نو په کار دار چې مسلمانان په هیڅ موږ خپل وجیبه ترسره کړو
سلامونه نیک خلک خوږه احترامات د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي خدای دې وکړي چې دا اختر په هیواد کې د سولې ثبات او امن اختر اوسي
السلام علیکم ورحمت الله د ازادۍ رادیو محترم او کارکونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم روزې او منځونه اطاعت او عبادتم خدای دې الله پاک په دربار کې قبول او منظور وګرځوي
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترم او کارکونکو اوریدونکو ته وایم احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم د سلام نه بعد زاد ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم خصوصا خپل هوادوالو ته خدای پاک دې د اختر ورته نیک او مبارک کی او خدای پاک دې منګه او تاسو ټول په هواد کې تلپاتې امن او سول راولي
السلام علیکم څنګه یاست جوړس په خیر د اختر مبارکي درته وایو او ټول کارکونکو همکارانو ته د اختر مبارکي وای او د اختر مبارک سروجي او تروي عبادتونو اطاعتونو خدای پاک قبول کړسه
سلامونه نیک هله د ازادي رادیو ټولو کارکون ته سلام علیکم زه د یو معلول په خواني جمهوریت نظام یم یو وخت په لاس می قاد ده تقریبا سکم دوا کال اوس د امارات حکومت راغله طالبانو دولت نن ته چا حقوق نه دی ورکړی شوی دی. زه خپل نه فامیل یم او یو خپل مې نشته، لاس مې نشته، بل چې د پخې مې شدید زخمی دی، معاش نشته، کاروبار نشته، روزګار نشته، اختر ته حیران یو، اختر ته برام موږ خپل ماشومان ته جامون نه دی اخیستی دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24.